نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان امنیتي ادارو سږ کال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمې پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ته د ماین معلومولو 25 دستګاوې ورکړې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې له معینیت سره د 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ماین پیدا کولو د دستګاوو مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار وایي دا دستګاوي به په ناامنه سیمو کې د کوکنارو د کښت اړولو پر مهال له پولیسو سره مرسته وکړي چې ښخ شوي ماینونه پیدا او ورسره به د پولیسو د مړینې کچه راکمه کړي. په بغلان ولایت کې درې کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر شاه محمد پویا ازادۍ راډیو ته وویل درې کسان چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس د ګازو په ډبه کې قاچاق کړي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې درې واړه تورن کسان نیول شوي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د 15 تورنو کسانو دوسیې لیږل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دوی مرکز ته په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقو 12 قضیې له 15 تورنو کسانو سره یو ځای لیږل شوي او د څېړلو په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د قضایي غونډو په ترڅ کې د نشه یي موادو 19 قاچاق کوونکي چې یوه یې ښځه وه له یو کال او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 10 کلونو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرامو ډېر نشه یي مواد نیولي چې په سلګونو نشه یي ګولۍ هم پکې شاملې دي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن هغه مهال ونیو چې غوښتلې 28 کیلوګرامه چرس په سرخرود ولسوالۍ کې د یو موټر په واسطه قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې دوه کسان چې غوښتلې 24 کیلوګرامه هیروین له بهسود ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي د جلال آباد ښار د شپږمې امنیتي حوزې پولیسو د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سرخرود په دولارې کې 5200 ټابلیټ کا ګولۍ نیولې، خو په دې تورې لا تر اوسه پورې څوک نه دی نیولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له بلخ ولایت څخه فاریاب ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه کسان ونیول شول. د جوزجان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد جمعه بیگزاد ازادۍ راډیو ته وویل دوه کسان چې غوښتلې 23 کیلوګرامه تریاک له بلخ څخه فاریاب ته د جوزجان له لارې قاچاق کړي د سلطانکوټ په سیمه کې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې په وروستیو اونۍ کې له بلخ ولایت څخه مرکزی او ګاونډیو ولایتونو ته د نشه یي موادو په ځانګړي توګه د تریاکو قاچاق ډیر شوی دی.
مسکا هوتک چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان امنیتي ادارو سږ کال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړي.
د نشه یي توکو نړیواله مافیا هم په همدې کې لاس لري چې پاکستان یو تعداد خلک راځي دا تجاران او بیا دهقان ته پیسې ورکوي ستاسو کوکنار وکړي.
په روزګان ولایت کې د محتاجینو میرمنې له دولت څخه ګیله کوي چې د دوی ناره نه اوري.
چنه د پکوټ کاله را پرېږدي نه لوشي را پرېږدي نه لرګي را پرېږدي نو موږ دغه سره څنګه وکړو چې نه مو کومندان نه اوري نه مو والی نه اوري اوس موږ پر چا وژړو چا ته ورسو چا ته ووایو.
له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو په اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
ټولو ته پکار ده چې که چېرته یو محتاج په دغسې حالت کې ویني هغه تر یو نږدې صحي مرکز یا تر یو نږدې کلینیک ورسوي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اوس مې بیخي مینه راسپیره کوي
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. له نشي موادو سره د مبارزه وزارت وایي چې د افغانستان په سولو کې درنی وی کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو په واک کې دي. د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل زموږ د لومړنیو څېړنو له مخې په روان کال کې تر 2 لک هکټار ډېرو مځکو کې کوکنار کرل سوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې کوکنارو څخه نیمې یوازې په هلمند ولایت کې کرل سوي دي. کارپوهان د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې د دولت کمزوري د کوکنارو د کښت اصلي لاملونه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د څېړنې لومړنۍ نتایج ښیي چې په روان شمسي کال کې تر 200,000 هکټاره ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ناامنی، بیوزلی، کاری فرصتونو نشتوالی، د بدیل معیشت پروګرامونو ناکامي او په زراعتي سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حضور د کوکنارو د کښت عمده عوامل دي. ښاغلی احمدي وایي په سلو کې درونی وی کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
زموږ د لومړنۍ سروې له مخې په روان کال کې تر 200,000 هکټاره ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. موږ ډاډه یو چې د 2018 کال په پرتله به د کوکنارو د کښت په کموالي کې ښه فیصدي لرو. په روان کال کې یوازې په هلمند ولایت کې په 1 لک هکټارو ځمکو او کندهار ولایت کې تر 100 هکټارو ځمکو کوکنار کرل شوي دي. په روان کال کې موږ داسې بزګر ونلی چې په خپله خوښه د کوکنارو کښت واړوي. دا وضعیت ډیر دلایل لري لکه بیوزلی، لوږه، د داسې بانکونو نشتوالی چې بزګرانو ته پورونه ورکړي او تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې په سلو کې 93 کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي.
د ښاغلي احمدي په خبره په روان کال کې د افغانستان امنیتي ادارو له نشي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او سخ کال یې یوازې جګړې ته پام اړولی دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ معلومات ښیي چې تیر کال په افغانستان کې په 328,000 هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل سوي ول. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي دوی په پام کې لري چې سخ کال لږ تر لږه 1% د کوکنارو کښت واړوي، خو دا چې اوس یې یوازې 4,815 پټي د کوکنارو کښتونه اړولي داسې څرګندېږي چې ټاکل سوي هدف ته نه دي رسېدلي. سیاسي کارپو محمد اشرف ناصری باور لري چې د افغانستان دولت له نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي په عملي کولو کې ناکام شوی دی، ځکه دولت ونسوی کولای شي بزګرو ته بدیل کښت پیدا کړي او د دې ترڅنګ د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
د نشي توکو نړیواله مافیا هم په همدې کې لاس لري. پاکستان یو تعداد خلک راځي، دا تجاران او بیا د خان ته پیسې ورکوي ستاسو کوکنار وکړي. دا په خپل باندې یو عامل ده چې دهقان ته زمينه مساعدېږي چې د قاچاق مخنیوي کې موږ پاتې راغلي یو. دویمه مسله دا ده چې موږ دهقان ته بدیل کښت پیدا نه کړلو. نشي توکو په ستراتیژۍ کې اولین اولویت دا و چې دهقان ته باید یو متبادل پیدا شي، د کوکنار یو بل بدیل کښت باید پیدا شي. په حقیقت کې موږ د نشي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د خپل د دولت پاتې راغلی ده.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې روان شمسي کال کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې له دولت سره د بزګرو همکاري صفر سوي ده. ښاغلی ناصری وړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت د انګېزې له منځه وړلو لپاره باید دوی ته بدیل کښت ورکړل سي او دغه ډول هڅه وسي چې افغان ځواکونه د نظامي عملیاتو له لارې د نشي موادو د قاچاقو لارې بندې کړي.
محمد ایاز ترنکو چې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوروه پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان امنیتي ادارو سږکال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس روزګان ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو د کورنۍ حال اخلو. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر مېرمنې وایي چې مېړونه یې له دوی څخه په زوره پیسې اخلي او بیا په دې پیسو باندې ځانو ته نشي مواد رانیسي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو په اړه ناخبري ښیي او وایي چې دوی د نشي موادو پر ضد جدي مبارزه کوي. په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور ته غوږ شو.
په ارزګان ولایت کې په نشي توکو د روږدي کسانو میرمنې وایي خاوندانو یې ژوند ورته تریخ کړی او اړ دي چې له کوره تیښته وکړي او یا هم ځان وژنه وکړي. د دغه میرمنو له ډلې یوه هم 15 کلنه تمنا ده. د تمنا اصلي نوم دا نه دی، ځکه دا نه غواړي چې نوم یې خپور سي. د تمنا چې سترګې له اوښکو ډکې وي او په ژړغوني اواز یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، وایي چې خاوند او زوی دواړه په نشي توکو روږدي سوي. دغه 15 کلنه مور چې له ژړا څخه یې سمې خبرې نه سوې کولی، وایي هره شپه یې خاوند او زوی وهي او ډبوي او له کوره څخه وړه او نور توکي ورڅخه غلا کوي څو د ځان لپاره نشي توکي پرې واخلي. دغه مور وایي د کور ټول مصارف د دې ور د غاړې دي او کله کله اړه کېږي چې په ښار کې پاکر وکړي، ځکه نور ماشومان یې ورڅخه ډوډۍ غواړي. په نشي توکو روږدي کسانو دغلته یوازې د تمنا ژوند نه دی تریخ کړی، بلکې د زرمینې او ګلسکې ژوند یې هم ور تریخ کړی او له ژوند کولو یې بېزاره کړي. د دوی هم دغه اصلي نومونه نه دي. دوی هم ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دغه نشه باندې اختری چې نه په کور کې کالی را پرېږدي، نه لوښې را پرېږدي، نه لرګی را پرېږدي، نو موږ د دغه سره څنګه وکړو چې نه مو کومندان نه اوري، نه مو والی نه راوري؟ اوس موږ پر چا وژاړو، چا ته ورسو، چا ته ووایو؟ زموږ په کورو کې چې عملیانو نه دی را پرېږدي، زما د پښو څپلې د ساکیانو په کور کې پرتې دي، را سه وړې دي وروره. د غریبۍ او د خوارۍ شی دی پر موږ باندې درولی دی. موږ خپل په عیال پسې آریانې، څلور اولاد مې دي بالا په دغه عیال پسې زه آریانې، زه د بل مزدوري کوم، د بل کالي پرې هم خپل عیال پسې د ستنې کار کوم، مزدوري کوم، دا د ستنې ټکان کار هم خپل عیال په چلومه. سړی مې پوډرې دی یا مجه دی بالا خپل روین کار دی.
ته دغه میرمنو غوښتنې دا دي چې دولت یې د خاوندانو درملنه وکړي او په ټوله کې دي په دغه ولایت کې د نشي توکو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي، یعنی دغلته دي د نشي توکو د فیر او پلور مرکزونه له منځه یوسي او په نشي توکو د روږدي کسانو لپاره دي د درملنې مرکزونه جوړ کړي.
باید چې دا غری والی ته مریضه کړی، د مشرانو ته مې کړی، د کومندان ته مې کړی، د والی ته مې کړی، زما ناره نه ده اورېدل سوې. نو زه څنګه وکړم د دې سره؟ دغه د مرده د حکومت ته دا غوښتنه کوي چې دغه ساکیان دي بند کړي، د حکومت یې ونیسي، حکومت یې بوزي، به یوه ورځ یې کښېنې، هلته 5000 یو لک روپۍ چې ورکړي بېرته را ایلک. نو اوس زموږ دغه هیله ده چې دغه ساکیان دي بند شي، دغه روین دي بند شي، روینانو ته دي شپخانې جوړې کړي، روینان دي په شپخانو کې کښېنوي، ساکیان دي واخېستې واسي مابس کې دي کښېنوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې خلکو شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې د نشي توکو پیر او پلور په عامه کېږي او دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د نشي توکو پر ضد د مبارزې مسؤلین بیا ژمنه کوي چې ډېر ژر به دغلته د معتادینو لپاره یو مرکز جوړ کړي. په دغه ولایت کې د یادې ادارې مسؤول جمعه خان بشیري د میرمنو دغه خبرې مني، خو وایي چې په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغې هم په راتلونکي کې ورسره د رغولو ژمنه کړې.
او زه خپله په دې باره کې یو دوه وار کابل ته تللی یم، هلته مې د نشي توکو پر ضد مبارزې د وزیر سره دا بحث مطرح کړی دی، د مهي صاحبانو سره. بیا مې خپله شخصا د سیاتامې د وزیر صاحب سره ودیدله او د سیاتامې وزیر صاحب ما ته وویل چې په هر قیمت وي، اول خو زه کوشش کوم چې د کال په منځ کې، ځکه زموږ بودیجه چې په هر کال کې تصویبیږي د کال په سر کې کېږي، او زه کوشش کوم چې د کال په پای کې، یعنی په نوي کال کې چې تقریبا 3 میاشتې نور پاتې ده، ول زه به حتماً د روزګان په ولایت کې د تداوی یو ډیر قوي مرکز، یو مجهز تداوی مرکز جوړ کړم.
د معلوماتو له مخې دا مهال په روزګان ولایت کې شاوخوا 25000 ښځینه او نارینه کسان په نشي توکو روږدي، چې زیاته برخه یې ځوانان دي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي مسؤلین که څه هم په دې اړه ناخبري ښیي، خو وایي چې دغلته د نشي توکو د له منځه وړلو لپاره کلک هوډ لري. د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هیڅکله هیچاته اجازه ورنه کړي چې د نشي توکو پیر او پلور وکړي او یا هم بل کاروبار وکړي.
نو بیا هم دا خویندې چې دا مشکلات لري یا شکایت کړی ده تاسو ته، زه د دوی نه ارزومند یم، د دوی نه هیله لرم چې ما سره شریک کړي دا موضوع، او د ما پولیسو سره شریک کړي، د ما دغه شهري اوزې سره شریک کړي. سل په سل تاسو ته زه اطمینان ورکوم چې په دې اکله باندې موږ مبارزه کوو، قاطعانه مبارزه کوو.
لا دې ټول سره سره په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر د څار ډله هم په دې اړه اندېښنه ښیي او له دولته غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ کړي.
درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2016 نیمه منځنۍ څپو خبریږي او اوس به له معتادینو سره پر لومړنیو مرستو باندې خبرې وکړو. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د روغو انسانانو په پرتله د ناروغیو په مقابل کې مقاومت نه لري، ځکه نو دوی تر هر چا لومړنیو مرستو ته ډېر ضرورت لري. دا چې معتادینو ته په کومو حالاتو کې لومړنۍ مرستې پکار دي، له دوی سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وسي، او له ښځینه معتادینو په تېره بیا له امیدوارو میندو سره څه ډول مرستې پکار دي، په دې اړه محمد ایاز ترنک له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې له معتادینو سره باید څه ډول مرستې وسي.
د مخدره موادو له استعمالوونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالوونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کېدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چیرته دوی د پشکاری له لارې مخدره مواد استعمالوي کېدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړېږي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ د بېلګې په توګه توبرکلوز په دې کې ډېر زیات ده. جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالېږي هغه په دې کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دې کې زیاتې دي، او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي هیپاټیټ یا تور زیړی او بلاخره ایچ آی وی یا ایډز لامل وایروس، دغه هغه ناروغۍ دي چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کېږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه په افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیې له لحاظه د هغو وضعیت خراب سي، د سرپناه د نه درلودو په علت کېدای سي، په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي، ناروغانو لپاره غذایی مواد، د هغو لپاره عاجله سرپناه او دې ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کېدلی شي ناروغانو ته یا هغه معتادینو ته چې هغه لومړنیو مرستو ته ضرورت لري، هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات لوړ کړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو، بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
معتادین په کومو حالاتو کې لومړنیو مرستو ته ډېر ضرورت لري؟
عاجل د ژوند تهدیدونکي حالات معمولا هغه دي چې معتاد د مخدره موادو لوړ مقدار یا زیات ډوز په لږ وخت کې استعمال کړي. دغه حالاتو ته اوور ډوز وایي. که چیرته عاجل خدمات ناروغ ته ونه رسیږي، د مرګ احتمال پکې ډیر زیات دی. د بېلګې په توګه د هیروینو په استعمالوونکو کې کېدای شي د تنفسي سیستم یا د سا ایستلو مشکل پیدا شي، او بالاخره دماغ او د حیاتي مراکزو د اکسیجن رسیدل او د هغو د فعالیت د کمښت سبب شي. په بعضي حالاتو کې کېدای شي ناروغ استفراغ، خوابدۍ او ډېره شدیده خوله او نارامي او لرزه، بعضي اختلاجات. نو په دغه حالاتو کې طبي عاجل مرستې ورته پکار دي، او د دې ترڅنګ کېدای شي په دو درېو څلورو ورځو کې یوه هفته کې معتاد باندې د مخدره موادو د پریښودو له کبله بعضې عاجل اعراض یا بعضې عاجل مشکلات پیدا شي. د بېلګې په توګه په د هیروینو په معتادینو کې کېدای شي د زکام په څیر ناروغۍ راپیدا شي، شدیده تبه ورته پیدا شي، عضلاتو شدید دردونه ورته پیدا شي، استفراق او د خوابدي او د شدیدو اسهالاتو له کبله کېدای شي ناروغ خپل ډیر مایعات ځای کې. بالاخره ټولو ته پکار ده چې که چیرته یو معتاد په دغسې حالت کې ویني، هغه تر یو نږدې صحي مرکز یا تر یو نږدې کلینیک ورسوي. ځینې نورې داسې ستونزې دي چې هغه د مخدره موادو د احتیاط له کبله رامنځته کېږي. د بېلګې په توګه په معتادینو کې د پوستکي زخمونه یا آبسه یا میکروبي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. د ژمي په موسم کې د یخ له کبله، د سرپناه د نه درلودلو له کبله، د ژوند له لاسه ورکولو پېښې ډېرې زیاتې دي. په همدې ترتیب په ګرمۍ کې د لمر وهلو، د مایعاتو د ضایع کولو له کبله که چیرته عاجل اقدام ونه شي، طبي پرسونل له خوا تداوي نه شي، خپل ژوند له لاسه ورکړي، نو په دغه حالت کې هم معتادینو ته لومړنۍ مرستې پکار دي تر څو د هغو ژوند وژغورلی شي.
له ښځو معتادینو سره په تېره بیا امیدوارو میندو سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې پکار دي؟
هغه میرمنې چې د امیدوارۍ په دوره کې دي هغه خاصو روغتیایي خدماتو ته ضرورت لري. تر هر څه مهمه هغوی کافي تغذیې ته ضرورت لري. په هغه معتادو میرمنو کې چې هغه امیدواره دي یا د احتیاط په جریان کې هغه امیدواره کیږي، دغه ډول معتادینو کورنۍ مسؤوله ده تر څو د دوی په درملنه کې یا حد اقل د امیدوارۍ په دوران کې د مخدره موادو په نه استعمال تاکید وکړي.
له معتادو ماشومانو سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وکړو؟
ماشوم معتادین په دوه ډلو ویشو. اول هغه کسان چې دغه میندې او پلرونه هم معتادین دي، په خاصه توګه هغه ماشومان چې له یوې معتادې مور زیږي او له زیږون سره سم او یا تر زیږون وروسته په هغو کې بعضې خاص داسې عراض پیدا کیږي چې هغه یا د مخدره موادو له پرېښودلو سره ارتباط لري. دغه ماشومان اکثرا د مور په نس کې معتاد شوي، کیدای شي دوی د ودراول یا د مخدره موادو د نه رسېدو د ستونزو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دوی د اعراضو د کنټرول لپاره باید دوی صحي مراکزو ته انتقال شي. دوهم داسې ماشومان دي چې هغه له کورنیو جلا ژوند کوي، کیدای شي د مخدره موادو د استعمال له کبله د دوی په دماغ او د دوی په جسم تاثیرات زیات دي. د دې تر څنګ هغه مشکلات چې په ماشومو معتادینو کې زیات لیدل کیږي هغه د جسمي او جنسي تیریو او ځورونو پیښې ډېرې دي. دغه ځورونې یا دغه پیښې خپله عاجلو مرستو ته ضرورت لري. که چیرته ماشوم له دغسې وضعیت سره لیدل کیږي هغه باید دفتن یو مرکز ته انتقال شي او هغه ته خدمات ورسیږي.
له معتادینو سره د لومړنیو مرستو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره د محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په موټر کې سپور وي چې په بازار کې له یوې سوالګرې ښځې سره مخ کیږي. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي. دا چې دا ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران سو او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خو زما د نوې توپ زر دي.
د نوې توپ دې کنه سپین زر توپ ما نه دا خیستی دي. زه نه غواړم چې په کور کې سره زر پراته وي او زه کچکول په غاړه په سرکونو سوال وکړم. زه باید دا زر خرڅ کړم او خپل لاس بې خلاص کړم.
پخوا لا ښه وې، کار ته بتلې، کله چې په دې غم لړلو پوډر اخته شوې هېڅ کار نه کوې. ځوانې ولاړ شه کار وکړه.
منه نظرې ما بولالې دي او نه مخې مې لرې چا پوره درې ورځې کېږي چې نشه مې نه ده کړې. مېږې خمار خمار یم.
خمار خمار دې ستا سر وخوري. د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل. یوه هفته مخکې د کوټې فرش هم خرڅ کړه. یوازې لږ زر را پاتې دي، اوس دا هم خرڅه یې.
تو خدای دا انصاف دی چې زر په کور کې پراته وي او زه یا سوال کوم او یا خمار خمار ګرځم.
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې. که دا زر هم خرڅ کړې زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم.
هغه ستا خوښه ده، سوال کوې که هر څه کوې، زه ولاړم.
الله دې بیا کور ته ژوندی مراوله. خدای مې دې درڅخه خلاصه کړي. ته دې پوډرې مېړه خو چې د پلار په کور کې سپین سرې شوی وای. خو وروره وروره لږ خیر خو راکه، وړه ماشومان را په غاړه دي. غریبه یم، په کور کې ډوډۍ نه لرم.
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزانه ده
یار اکبر ته ما عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوي چې دا د سرور خزانه
ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه ده چې مونږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي که نه مانې راشه چې پوښتنه ځینې وکړو خورې
څه وایې وروره
ته د سرور ښځه نه یې
کوم سرور
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوایي درلوده ډېر غیرتي او میلمه پاله سړی و
هو زه د سرور ښځه یم
وخورې سرور چیرې دی چې ته سوال کوې
هغه اوس پوډري شوی دی کار خو نه کوي د کور ټول سامانونه یې خرڅ کړل
دا څه وایې سرور پوډري شوی دی
هو پوډري شوی دی
نو چې پوډري شوی نو اوس چیرې دی
خو کله کله به کور ته راته کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی
اوف 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 بیچاره څومره خواریکښ او غیرتي سړی و
بس دا غم لړلی نشی چې شروع کړې کار ځینې پاتې شو چې په نشو نوی اخته شوی او خپل کار یې کولی ما به ولې په دې ځوانه ځوانه سوال کولی
ګوره اکبره وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته اوس دغه زرګون ورکه کوری هسې هم را معلوم دی وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو
دا هم سمه خبره ده خورې ها دا یو زرګون واخله
خدای دې خیر درکړي تل خوشحاله اوسئ خدای مو دې بل متاچی اوساته
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com